دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبری غرمنۍ خبری مجله کې موزه اجمل انت هر کله کوم دا زموږ غرمنۍ خبری مجله د پی او استریو دا پکې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او تمه ده له افغان مشرانو سره د سولې په روانو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن به له افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کومې هڅې چې د سولې لپاره شوي دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره په ناسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د مرکزي ټیم په تشکیل او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو اقداماتو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي ګټ عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په شور کې کلی کې د یو تروریستي مرکز پر سر وشول. اعلامیه زیاتوي د انتحاري بریدونو د او پلان جوړونکو په وژنې سربیره افغان پوځیانو له بمونو ډک یو موټر هم شنډ کړی او زیاته کړې ده او زیات اندازه جنګي مهمات یې ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو د کورونې چارو وزارت دغه اعلامیه وی دا پاره کوم خبرګون نه دی خودله. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپلو سرتیرو د وتلو 15 کلیزه ولمانځله. له افغانستان د دوی د وتلو په مراسمو کې د پخوانیو پوځیانو د چارو د سمبالونکي وزارت مرستیال لارنس مکاولی وویل چې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو سرخندنې د هیرولو نه دي. 158 Canadian Armed Forces members and 7 Canadian civilians were killed. They were Yosolo pin at the Pandus Canada Pauziana or Canada Mulkan wajal shi o hagui behits kala hir nashi Canada dasi o mamuriyat talabai ko wai che pamati Afghanistan aw nare pa khazai badal shi. څلوېک زره کاناډایي پوځیانو له 2001 تر 2014 کال په افغانستان کې په دورې شکل پوځي خدمت وکړ چې تر ډیره په جنوبي ولایت کندهار کې عملیاتونه مخته وړل. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپل پوځیانو د وتلو د 15 کلیزې پر مهال وویل چې د افغانستان له جنګه د ګڼ شمیر ټپي او مایوبو سرتیرو پالنې او درملنې ته به په پوره هوډ دوام ورکوي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو لویو ښارونو کې ماتې هم خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي پسلو کې شمیرل شوي رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 پسلو کې رایې ګټلې. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 30% رایې خپلې کړې. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابي اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک ازموینه بلل کیږي. او پام کې ده چې د اوکراین مشهور کومیډین او سیاسي څیره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډیرو رایو شمیرنه پاتې ده خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شویو رایو له مخې ژیلینسکی 10.2% رایې ترلاسه کړي او پیترو پروشینکو 16.5% رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا توماشینکو د 10.1% رایو په خپلولو سره په درېم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشرې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 40% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رای خپلې نه کړي، نو انتخابات دوم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشرې د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 ترسره کیږي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل او عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په اړه وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ټاکل شوی چې نن د خپل سفر د موخو او کوم هڅې د سولې لپاره شي دا د افغانستان
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکي او لری کیدونکي ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخاباتو ته وتلی دي. دا به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې وڅېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. دا به واورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو وتلي دي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه زما رایه زما حق ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا د آزادۍ رادیو ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسیدل تاییدوي او وایي نوموړی به نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون تمه څرګندوي چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابرونکي اوسي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رارسېدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیدکاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دا ټاکل شوی دی چې نن د خپل سفر د موخو او کوم هڅې چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرائیه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه هڅې د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریباً لار هواره کوي.
خاغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله موهب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړي او ویلي و چې خاغلی خلیلزاد د داسې ویلند محل ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به په خپل کوي. د خاغلی موهب د څرګندونی د امریکایي چارواکو له توندو خبرګونونو سره مخ شوې انده چې له نوموړي سره خپل اړیکی هم پرې کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې اړه څه نوایي چې آیا خاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه؟ په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم اله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارستم کې
د وی مخکلمنیو چې د خاغلی خلیلزاد سفر د ځل د پیغام لزانه سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خاغلی زایری ډر څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبد الله موهب روستي خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابلی په رپورټ کې ویل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ورته ویلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به د خپلو هڅو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره ناستی هیلمندونکې بولی. دوی وایي ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیې صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه پوښتلي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي دي افغانی مقامات و سره. یو خدا ده چې تیره تیروتنه دی دوی که تیروتنه ورته وویلی شو چې به د جریان کې قرار ورکولو د افغانی لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل. دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډه یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، ستاسو په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم ډېرې جګړې د نورو هېوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه یې په منځ کې نیولي دي. اما څه چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي، افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکرات د پیل لپاره وعده ورکړي او وخت وټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مقابل ته د واشنگتن د سولې د استاذ زلمی خلیلزاد د وروستي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوړی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
افغان ولسمشر د ازبکستان جمهوریت له لوړ پوړي پلاوي سره د سیمې نښلولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړې. هرګ مانی نن په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتله ښې شوې او د دواړو هیوادونو د زیربنایي او ګډو پروژو تطبیق د دې اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو برخو په ځنګړي ډول د دوالو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او زیربنایي پروژو د تطبیق د چټکتیا په هدف د ازبکستان د مثبت رول هرکلی وکړ. د یادولو وړ ده چې کابل ته د ازبکستان راغلی پلاوی به د خپلې کتنې په جریان کې د قانونو د رایستلو، نساجۍ، د ګمرکي معلوماتو د تبادلې او امنیتي موضوعاتو په برخه کې له اړوندو مسؤلینو سره د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي. په پکتیکا کې 450 جریبه د تازه میوو نوي باغونه جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د بڼوالۍ او مالداري ملي برنامې له لارې پلي کیږي. د دې لارې به د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او د دې ولایت په جاني خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې 450 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوو دغه باغونه جوړول به په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بېساري پرمختګ وي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بې 150 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 94 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
ناجیه صفای و چی اقتصادی خبرونه در واورول دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. اوس هم مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راوخلو د سیمې او نړۍ وی مسلې ته ځو. دا سرکاري چې په اوکران کې کومیلین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زيلنسکي او لری کیدونکو ولسمشر پټرو پورشنکو د ولسمشي دویم ځلي انتخاباتو ته وتلي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د روسپلو بلتون غوښتونکو په وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې وسیمه لاندې کړې په جګړه بوخته. اوکراین په عین حال کې اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره لاسو ګریوان دي. صالح محمد صالح د اوکراین د انتخاباتو موضوع تعقیب کړي هم د وسره سره سټډیو کې دي. صالح صاحب، لومړی خو خبرونه تستړی مشي، په اوکراین کې د ولسمشي د پرونو انتخاباتو څو فیصد نتیجې تر اوسه پړاګې شوې دي؟
ډېره مننه ان صاحب. په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري، د جمهور ریاست د پرونو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې د 15.4 فیصد شمیرل سو رایو له مخې ولادیمیر زيلنسکي په سلو کې 13.2 فیصد رای ګټلي چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پروشن کوټ ونیدل چې په سلو کې یوازې 14.5 فیصد رای خپلې کړې. په خوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په دریم کتار کې راغلی چې د ګټلو رایو اندازې 13.1 ترسیږي. چارواکي وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلې 50 فیصد رای وګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زيلنسکي د دویم ځلي انتخاباتو د دایره دو هر کلی وکړ.
لزلوایم پروا نه کوي کله دویم ځلې انتخابات سره مخامخ کیږم. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورونی چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. ان صاحب، راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه.
دا راته وایي چې ویل کیږي په اوکراین کې رای ورکوونکو لا هم کاندیدانو ته د رای ورکولو کې دوی له سختو انتخاب سره مخامخ دي. په دې اړه کلک څه وایي؟
بله، له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې مخکې یوازې کامیډي ننداري وړاندې کولې او یا هم پر سیاستوالو طنزونه کول. بل لوري ته لري کېدونکي ولسمشر 3.5 کلن پیترو پوروشنکو دی چې ویل کیږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوي او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چیلنجونه ګڼل سوي دي. 24 کلن زيلنسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل نن له اداري پاتات څخه پاک یو نوې ژوند پیلېږي. پرشونکو لیوي خو هڅه کړي چې اوکرين له اروپای ټولنې د غرض ناټو تړون سره یو ځای کړي. پاینه حال کې هڅه کړي چې خپل پاوز چې دغه هواد په ختیځ کې د روس په لور بلتون غشتونکو په وړاندې په جګړه بوختې پیاوړې کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټاپیانو شمیر 1500 کسانو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. سالم احمد صالح و چې د اوکراین د انتخاباتو په تازه حال خبر کړو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو ریپورټونه له څو نیو رئیسې خبرېږي. ویل کېږي چې دغو جګړو 2015 کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي او دا مهال په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کونړ د کډوالو ریاست وایي سلګونو کورنیو ته یې مرستې ورکړي او د نورو سروې هم روانه ده. روحلان وري د موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولي او طالبان یې له ساحې ویستلي دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلي. د چپې درې دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورنه چې بيځه شي دي زین معلوم دي خو څه کتب دي زغره غل دي پیښ کړه غل دي او زیات راوتی اسدابات راوتی دي سو نګرار لته دي سو پورته پیښ خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دي دا وګي چې موږ مشمان ټول بيځه ناسی خواران هیچ شی در اصل نشته در قرار اصل نشته بل شی اصل نشته بستر اصل نشته لو خیر اصل نشته شول په بیوان ناسی
خو ټول خر راو تختی د موږ بستر لرو وی رم د دې دړي وشي دخل به موږ لکه با د چین غونی په بمور کې نه یالو زیبم یا په زړه سر نو څه یلا لایبم یا بل نه ناموس به عزت کوي په دې خاطر من سره وته د اوس په څوکۍ کې وشي ګو ورور کړه
به کورشی وی وای هر شی به غواړي چی خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای
کچې ته خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه کې د اچین غونډي همکاري وکړي داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تر اوسه خپل ټاټو بیل او کچې دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو
د ورتم نه فریدي جنگ دی اجازه لري چې څنګه خو کچې موږ نه خوډه کې خونی پاتې شي وي دي پټین نه پاتې جایدادونه نه پاتې شي وي دي نو خو ځکه چاره نه کیږي نو خار سال ته تر باندې لرمن چې به خپل کوټه لا شو خپل په خپل وطن شو
په کونړ کې د کډوال او راستنیدون کو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادی رادیو ته ویل وسوا به کور شو کورنی ته لومړنی مرست رسولی او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروی هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 800 موږ په ټول په مرکز چاپه در مانونګ ولسوالۍ کې سروې شوي دي چې د 800 نه 1500 سره ایم سي کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د ډبلیو پی کومکونه تر 200 پورې پرون توزیع شوي دي او نن هم الان سروې هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسؤلینو په وینا چې د جګړې له لومړۍ ورځې تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پریخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسد آباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړي. د مسولینو په خبره په پکتیکا او خوست او لوګر ولایتونو لپاره د نریډنز د اړینو درملو او همدارنګه د تشخیص یو ځانګړی کلینیک پرانستل شوی دی. اصل زازی په اړه رپورت لري.
د سویل ختیځون په اړوند ولایتونو کې د نریډنز ناروغي د کنټرولولو په موخه د پکتیا په صحاوی روغتون کې د یو ان ډی پی لخوا د 18 میلیون افغانۍ په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال د نریډنز ناروغي تشخیصي څانګه دورې په یو لسمه پرانستل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 1999 کال کې نریډنز یا توبرکلوز ناروغي یوازې په پکتیا کې 15 تنه وژلې وه. د مسؤلینو په خبره دغه څانګه به د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر ولایتونو په نریډنز اخته ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی په پکتیا کې د توبرکلوز ناروغۍ د پرمختللي تشخیصي څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په هر یو لک انسانانو کې 109 اتیا مثبتې پیښې لرو، چې دا زموږ د نفوس په تناسب لوړ ارقام دي.
او دا په افغانستان کې یو ډېر غټ ستونزه ده، ځکه کومه سروې چې شوې ده، یو لک نفوس چې موږ لرو، په یو لک نفوس کې سلونات یا موږ مثبت واقعات لرو. موږ کوشش کوو چې همدغه مقدار ناروغان موږ پیدا کړو.
احمدزی وړاندې وویل په افغانستان کې د ټی بی یا نری رنځ 18 زره مثبتې پیښې موجودې دي، چې له جملې په هر یو لک انسانانو کې 9 ژوند له لاسه ورکوي. احمدزی په پکتیا کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغۍ د مثبتو پیښو او له امله د تلفاتو په هکله وویل:
په تیر کال کې موږ 1118 ناروغان کشف کړي دي. په تیر کال کې د موږ مړینه 15 نفره په پکتیا کې وه.
د ویلو ده چې د نری رنځ ناروغۍ په هکله په خلکو کې د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک دغه ناروغۍ بابیزه ګڼي او د درملنې په برخه کې اړین اقدامات نه ترسره کوي. حاصل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شئ. د افغانستان د مخابراتي ټکنالوژۍ وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې فیسبوک د افغان کارونکو مرکز هیواد ته دننه انتقالیږي. په دې اړه اجمل تورمان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړې ده او جزئیات ترې پوښتلي. نوموړی وایي:
د افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتارورونو د اتصال په خاطر باندې موږ یو هوکلی لاسلیک کړ چې له مخې د فیسبوک هغه کم کشتارورونه چې دي هغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي، یا هغه د نکسا پروژې سره وصل کیږي، او د دې سره به د فیسبوک ټول هغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا هغه سیمه ییز شي، لوکل بشي، یعنی په داخل د افغانستان کې به تبادله کیږي، او ضرورت به نه وي چې د هیواد بهر لاړ شي، ولته په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلومات ورسره مسول کیږي.
معلومات یعنی
د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکړه څوک د افرادو او اشخاصو معلومات په لاسرسی ولري، د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. دې تر څنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکسټاد لارې نه کیږي، او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې، هم د بنډویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بنډویټ مصرفیږي هغه باندې اغیزه کې کمیږي ورسره، او له بل پلوه یې نرخونه ورسره راکمیږي. یعنی هغه قیمت چې پخوا د د فیسبوک د لپاره ورکول کېده د مصرف د لپاره هغه راکمیږي.
تاسو خو د دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی یو سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلوماتو لغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي هغه ټول معلومات باندې کیږي. مسؤلیت دلته تضمین دی، زموږ سرورونه چې دي د ټولو هغه پرمختللو ټکنالوژۍ خبر خمن دي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي، او همدارنګه زموږ د سری عکس العمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلویزیون توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي. که کوم تهدید ورته موجود وي مخکې نه چې هغه تهدید واقع شي دا هغه مخنیوي وکړي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان سایر زلان سره مرکه واوریده. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو او په یو ځای کې موږ صلح غواړو په هر قیمت کې صلح غواړو او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علما او د شورا چې اشرف غنی ویل و زه اماده یم صلح ته هر قرباني کې اوسي او موږ صلح غواړو هر قیمت کې اوسي صلح غواړو مشتري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځوشته ویل و هر قیمت کې اوسي صلح غواړم باید نو سم خند باقی نه سي صلح ته دا نظر مستر سره شریک کړي
دا آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کوم مرسته دي کوم جاری سوي واده غویانو د سارووی د پاره هغه مرغلي دی التبر یو سو کو څلور کسر دي ک پنځه نفر دي پمدغه باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولې کې ساروی دی ټولو خلکو ولې کې رائے وړي پنځه کسا غنه میرا ولې په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نقد راغلي وي پنځه سو روپۍ چې هسپتالو کې ورکولي هغه پیسې هم ټول سپینګیرو او هغه د دې ټولو په جب کې اچولي دي او چاته یې نه ورکوي خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړپوڼي چارواکي د دې دقیقه پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي د حکومت سره جنجال راځي پاټ راځي چې ولې موږ سره د امرست راځي او یو کس غالي جب کې اچي وسلام
دوستانو زموږ غږ لا آزادۍ راډیو نه اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې صفی الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تما د نن د افغان حکومت له مشرانو لا غیر لیلې اجرایي رئیس عبد الله عبدالله سره وګوري تما د خغلې خلیلزاد په دې لیدنه کې اجرایي رئیس ته د سولې د هدفونو د روانو هڅو په اړه باندې معلومات شریک کړي د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي افغان ځنګړو ځوکونو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حمله او پلان جوړونکې وژلې دي د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپل سرتیرو د پوهوتلو 15 کلیزه اول منزله څلوېخ زره کاناډایي پوځیانو له 2000 لومړي تر 2013 کال په افغانستان کې په دوري شکل پوځي خدمت وکړ چې له ډلې 155 پوځیانو وژل شول د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هیواد د خاروالۍ په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوه لوی ښارونو کې ماتې هم خوړلې او په پام کې د اوکراین مشهور کمیډین او سیاسي څیره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې چې د اپریل په 1 کېږي له یو بل سره سیالي وکړي
دوستان زما غږله ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح تو غوړیدل کیږي او ک انټرنیټ لري بیانو چې هر چیرې زموږ د وی پانه لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه تو غوړیدل شي بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه او نس پروګرامونه لا نور تفصيل عکسونه او پزینو مواردو کې ویډیو غانو سره کتلای شي azadiradio.com مو د وی پانه پاته ده د خبری مطالبه برخه پای ته رسو 19 پروگرام تر ازو زما رایا زما حق پروگرام وړاندې کیږي
زما رایا زما حق انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهور ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولیدل او آیا د جمهور ریاست د جنو کاندیدانو سرګندونې کمپاینونه دي کنه خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کیږي انتخاباتي ټیکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي د دغه کمیسون د بیان مرستیال زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د ولسمشریزو کاندیدانو ورستای لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او سرګندونې کمپاین نه ګڼل کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټیکټونو مخکې له وخته کمپاین نو اپیل کړی دی تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
انتخاباتی مسائلو پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټیکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو د دغو اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یوه کړنه هم په کمپاین کې نه شمیرل کیږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هېڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغې پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 18 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤول محمد نعیم اصغری وایي
دیده میشه که دری او آخر بعضی از تکت های انتخاباتی
دوائی لیدلکی گی چه پا دی ورستیو که زین انتخاباتی تکتونه ده سوله لپروسینا دیوی وسیلی پتو گکار رخلی و مخکل وقتی غیر قانونی کمپاینونه پیل کرده
آغاز کردن.
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. تر اوسه هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان سوی، بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي عوامل یې څه دي؟ آیا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کیږي که نه؟ په دې اړه مو بحث رابللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو بحث ته څوک حاضر نه سول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. مروه جانې، که په درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شا یې څه لاملونه پراته دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زموږ په بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې له مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسی کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې. او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي، د بودیجې نشتون، له بلې خوا په قانون کې تعدیلات چې راغلي دي. ټول دغه ټاکنیزه پروسه باید الکترونیکی وي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم MDR ته اړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډیږي. همدغه عملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په 9 د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې که وګورو کمیسیون نسو ګرمولی، ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل سوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چاپ کړي او هغه ته یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټرک مسالې موږ اندېښمن کړي یو، او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي، لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې د دې دا کار نه کیږي له سره به تقویم نقصې ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه یې شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د دې اصلاحاتو د راوستلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې.
قدر شله تانه پوښتمه، په دریم ځل باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله، ظاهرا دوی وایي چې امنیت، همدارنګه د بودیجې نشتون، خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
ښه، اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوی دی. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړای شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولست نه دا ورکول شوی چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شو چې موږ تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او تاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډیره بده تجربه هم دا اوس په عامه ذهنیتونو کې موجوده ده او ونه شو کولای چې موږ د شفاف او عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولست وړاندې کړو. یو ای دا لامل دی. بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې در هریج کیږي او مخته ځي.
خو به کله لږ د مرموز واضح کی، یعنی څه مطلب؟
دقیقا تاسو وګورئ، یو بس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې بحث درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر دا نوي سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وې چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته وړاندې کړې وې. او مشکل هم دلته دی کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي، کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولس ته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي عذابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي، د پر دې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې د هغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي، چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای چې موږ ټول ولس ته، چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوی. او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده، اول ځل باندې داسې طرح وړاندې شو چې څلور انتخابات د پی یو ځای باندې وشي. کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسی جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري، نو طبعاً چې نشي کولای چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډیر تفصیل ته ضرورت لري. موږ تاسو په ډیر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازی کولای شي چې حالت متشنجه کې پروسې مختلطی کې او د په پایله کې د مهندسۍ لپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت دوی لپاره پلاش ورسي پلاس ورشي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونه وکړي، خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي، خو بیا هم په هر صورت باندې مروه جانې مخکې قدر شاه د ونه وکړه وایي ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي، که د ظرفیتو په اړه باندې راته وایي واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څه مسله روانه ده لکه قدر شاه چې ورته اشاره وکړه؟
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبرۍ خوښولې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تیرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سن ته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند حال دا چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي. هلته
یو وضاحت لږ غواړم ورکم، کله چې څو کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت ته دوی به اغړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر دا اوس
پرې کولو موضوع نه درمنځته سوي، دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغنه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکری تړون چې موږ دوی سره لرو عقاید مو یو شی دي او ځان مدیون د دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نه سوال کولای په یو کاغذ دا نه حل کیږي. تر ډیره حده پورې دغو احتمالي نماندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپلې منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته د یو استازي په سترګو دوی ګوري، نه دی یو کمشنر او دیو خپلواک انسان په توګه چې هغه به ټاکنې مدیریت کړي د خبرې هم رامنځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول اوس کمشنران راغلي دي تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د 5 ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې 2 کسه یا 3 کسه یې فرق پکې راغلی دی، نور هماغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي، ټاکنې د ولسوالۍ شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته له هغه نه کولی سو یو سم کار یې چې وکړي، بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې، حتی تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبری په برخه کې چې قانون کې راغلی وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دی نیولې. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ځوان کې شاید یو ځلې د کمیسیون راځي هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ده او د ټاکنو مسؤلیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر اړه او د کی اجازه وي صرف د یو وضاحت کوم ورکم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی د پاره څوکۍ یا د دوی د پاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیداً متضرره شوې ده او متضرره
ده. په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدان ورته رایه ورکړې او احزاب
رازم ام دې خبره تر رازم
د اړوند بنسټونو د وړې شفافه پروسه و
زر اعظم د حالت تر اعظم چې مخکې د میلمنې محترمې خبرې وکولې، د دې لپاره چې دا متضرره شوی حالت او دا متضرره شوی اعتماد بیرته په وجود راشي، دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب، ټول سیاسیون، مدني ټولنې او حتی نماندان هم په دې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي، کمشنران نه ویسي، دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله، اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو نوي قانون لرو.
زه اول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم، دوی تر خپل وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. دولس غوښتنه تابند، دولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د اولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، دولس غوښتنه دا وه چې حکومت مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي حقوقدانان په دې باندې ډیر مفصل بحث به ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بولو کوشش درلود او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې کورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې قدر ته وایي چې کمپاینونه کېږي که نه کېږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د شان نوم نه اخلو که د حکومتي چارواکي که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره د حکومت څرګندونې چې کېږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپین بلل کېږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې 13 کسان دي په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، کنه یې کمیسیون باید خپله موضوعي
چې کمپاین بلل کیږي په اوس وخت کې
هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او چې ډیری نمائندان موږ هم دا اوس وینو چې دوی کله یو ناسته کیږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین نه. نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سو بیا یې څه وخت کوئ؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کیږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، دا خپله خلاف د قانون ده. راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دی او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي. په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت وه، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې لغ نه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل. نو په هغه کې هم موږ ستونزه درلوده، د افغانستان ټولو خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده. نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول، له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل سوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي. نو په هغه کې استثنا دا چې که ولسمشر خپله ځینافه د قضیې وي، ځکه دلته بیا نور ټکټونه ټاکنیز دی سره ستونزه لري چې ولسمشر باید ټول عام و تام صلاحیت ونه لري، دوی ټولو ته سهم ورکړل سه، مګم دوی اوس هم ستونزه لري. زه فکر کوم لږ څه ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي، هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي، ځکه دا هغه کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري. نو د دوی لخوا د نقد د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف د مخکې نه شي.
خاطر شه دغه پښتنه بیا وزلتانه پښتم، آیا اوسنی وخت کې کمپاینونه روان دي کنه د ځینو ځانګړیو کړیو جمهور ریاست کاندیدانو ځینو سیاسي جریانونو لخوا، البته د حکومت لخوا؟ تاسو محسوسوي احساسوي تاسو
د مخکې وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پر رابطه باندې فعالیتونه تقریبا له کال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شوي وو. تاسو تیره ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي، د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي. ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي. ولایتونو د تشکیل بحث جديږي چې دا هم د نظیرو بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي. بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیر متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشوه چې ملي فکر باید ولري، حکومت هم باید همدغسې یو ملي فکر ولري چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم. دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده. یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا وه چې ټاکنې وځنډېدي. ټولو نمایندانو د دې لپاره تیاری درلوده چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي، د هغې دپاره یې منابع په نظر کې نیولې وې، د هغې دپاره یې ظرفیتونه ایجاد کړي وو. یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامې طرحه شوې چې هغوی د ځینو مشخصو نمایندانو د منابعو د او ظرفیتونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغې د کمولو په خاطر باندې ټاکنو وخت اوږد کړ تر څو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلک چې د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي د هغوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حده پورې په دې کې دوی بریالي شول. پاتې شو د ولایتونو سفرونه، ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نمایندان کوي زما نظر دا ده چې په هغې کې کمپاینی خبرې نه دي شوي، که چیرې شوي هم وي هغه د یو سیاسي جوړښت په ادرس باندې دا خبرې شوي دي، نه د کمپاین د جوړښتونو په رابطه باندې. او ټول سیاسیون د افغانستان، مشخصا هغه سیاسیون چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي، دوی حق لري چې د سولې د پروسې په رابطه باندې، با سامانه حالت په رابطه باندې، د سولې د انتخاباتو د پروسې په رابطه باندې، او د حکومت د ناقصو پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي، خپل فکرونه شریک کړي، ولس سره خپل رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو له لارې څخه، چې دا هغه حالت دی چې موږ او تاسو نشو کولای چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغې څخه استفاده وکړو. مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم، او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي وو، تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د مغه ادا کړي، له بده مرغه دوی حاضر نه شول. خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورځنیو چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي. مرواجانې، که درته ووایي چې کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاین وکړي، په قانون کې ورته څه صراحت راغلی ده، باید په وړاندې څه ډول برخورد وشي، او دغه مسؤلیت د چا ده؟
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي، یا هم نور ټاکنیز ټکټونه. دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاده سوې وه، او موږ ورته پام هم ده. نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه. د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده، چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي، یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي، یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل، دا به بې انصافي وي. د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد شاهدان موګو، خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی، ځکه حکومت نس متوقف کولای چې تاسو هیڅ کار مکوئ، ځکه کمپاین حسابیږي. بلب دا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکي او تخنیکی قضاوت پرې وکړو، نه سیاسي قضاوت، هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي، ما مخکې هم یادونه وکړه، نوملیکنه باید الکترونیکي وي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې، او یو د سر درد و، هم بایومیټریک او هم فهرستونه. نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکي اساس باندې موږ نوملیکنه کوو، د شپږ میاشتې وخت نیسي، او نهویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده. نو کمیسیون دې ته مجبوره نه وه چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي، اول دا چې دوی نومان نه دي تر اوسه. د قانون پر اساس نومان هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي، دوی تر اوسه نومان نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګي راته نیسي، یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي. دوی احتمالي نوماندان دي، تر اوسه نومان نه ده، او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري. کمیسیون همدا اوس کولای سي، او د دې صلاحیت لري، د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نومان ده، او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي، چې یو جزء یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي، دوی کولای سي له ابتدایي لست څخه وباسي. نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا وه نن ورځ، همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي. همدې استعفا موضوع رامنځته کړي، ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي، تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو، ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي. نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي. د نهایي لست لپاره، د تګ لپاره، هماغه شیان چې په قانون کې ذکر شوي دي چې نقص کوي، دا کاندیدان کولی سي حتی له فهرستونو څخه وباسي. زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي، چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي.
قدر شاه، که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث را جمع کړو، تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه، بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړي توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لرئ؟ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډیږي که ونه ځنډیږي؟ مشخصې غوښتنې مو څه؟
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعات شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسیونو، سیاسي احزابو سره، له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دوی خبره دقیقه ده، د هغې سره، او همدارنګه له هغه غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي، د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې، سلا مشورې شریکې کړي، ځکه چې دوی هم تخنیکي او 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 کار خلق لري، چې فکر خلق لري، چې خپل مشورې ورسره شریکې کړي. نو زموږ غوښتنه د عدالت، د شفافیت، د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده، او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي.
مرواجنې، فقط په یو دقه کې را ټول که دا بحث،
او که بیا هم بودیجه ورته ورکړل سو د انتخاباتو خپلواک کمیسون به دا ځل چې دا ورستۍ کمیټه ټاکلې ده انتخابات تر سره کې بیا بومي وزنډي
که بودیجه تر سره سی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اصول چې وسی کار کوي په دننه د دوی په خپل اصول باندې کار وکړي او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي هیله مندي مو ډیره د راتلونکو ټاکنو لپاره او ان شاء الله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لویان قادر شاه او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دي مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصې وې
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو